کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبری خبرونې ته شرغلاست. په دې خبرونه کې د تل په څیر خبری راپورونه درته لرو، خو مخکې تر دې چې راپورونه ته ورسو، ظفر به ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي نن د ننګرهار په موټر بم چاودنې کې وژل شوی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي، او جرمني نن د دې هیواد د بیا یووالي دیرشمه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمانځله. د خبرونو تفصیل. د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي نن د ننګرهار د شینواري ولسوالۍ په موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي لسګونه نور کسان په دې برید کې چې د شینواري ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخ ته وسو ټپیان شوی دی. په ټپیانو کې هم ډېره برخه یې ملکي وګړي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې چې کوم ارقام لرو، پنځلس جسدونه روغتون ته لېږدول شوي دي، او همداراز تر څلوېښتو ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو ټپیانو حالات هم نازک دی. په جسدونو کې متاسفانه دوه تنه ماشومان هم شهیدان شوي دي.
په همدې حال کې د کورونا یو چارو وزارت وین طارق قاریان وایي دا چاودنه په داسې سیمه کې سوی چې یو جماعت ورته نږدې و او د ملکي وګړو پر وژل کېدو یې خوښنې ښودلې. نوموړي دا کار د طالبانو د ډلې بللی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، او کوم بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. شغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د ازادي راډیو د تاجکی څنګه خبريال وایي ولسمشر رحمان د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر رحمان د نشي توکو ترهګري او توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان چارواکو سره د همکاري خبره هم کړی ده. سلمی خلیلزاد په تاجکستان کې د هغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر سید مومن یتیموف سره هم لیدلی دی. دغه کمیټه د پولو امنیت څاري. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنیت قومندان او د پدی ولایت کې د ملي اردو د لوا قومندان له دندې د لری کېدو امر وکړ. محمد اشرف غنی نن یاد ولایت ته د سفر پر مهال ځایي مشرانو او حکومتي مسولینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک له روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ولسمشر د سمنوال نصر احمد عبدالرحیم زی او د جنرال رحمدل حیدر زی د ګوښه کېدو په اړه وویل ولسمشر زیاته کړه چې د دواړو امنیتي چارواکو د وړتیا تر ارزولو وروسته به یا په کوم بل ځای کې په دندو وګمارل سي او یا به یې تقاعد ته سوق کړي. ولسمشر نن سهار د پکتیکا د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ مرکز شرنې ته ورسېد. زموږ غلازه د راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي شودلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي، ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هوار لپاره دي هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله له 1990 کلونو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ شوی وو، د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام علیف د اکتوبر پر 3مه له الجزیره شبکې سره په مرکې کې ویلي د دغو دریو هیوادونو غواړي د نګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د په خبره د هڅې بې طرفانه وي. تر دې یوه ورځ د مخه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې د نګورنو قرباغ د جګړو د درولو لپاره د منسک ګروپ د غوښتنې هرکلی کړی. دغه راز ارمنستان د اکتوبر پر 2مه ویلي چې لیواله دی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې د دې سولې په خبرو کې ښکېل سي. داسې ویره ده چې د تېرې اونۍ شخړې په داسې جګړو وانه وړي چې سیمه ییز قدرتونه لکه روسیا او د ناټو غړي ترکیه پکې ښکېل سي. او جرمنی نن د دې هواد بیا یوالي د شمه کلیزه د کورونا او بعد خوریدو لکبل په مختصر مراسمو سره ونمنځله. تمه و د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د برلین جنوب ته په پوتسدام ښار کې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. میرمن مرکل د رواني اونۍ په سر کې پارلمان ته ویلي و چې جرمنی په دې دیشو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. هغې ویلي چې هیواد یې توانېدلی د ژوندانه وضعیت په برخه کې د ختیځ او لویدیځ آلمان ترمنځ لوی توپیر تر ډېره راکم کړي. میرمن مرکل په دې اړه خواشینی وښوده چې دا مراسم د دې په وینا تر هغه څه په ټیټه کچه منځل کیږي چې وړې دي. د وروستي یو ټول پوښتنو پر اساس ډېری جرمنان په دې باور دي چې د بیا یووالي بهیر په دې هیواد کې لا هم نه دی بشپړ شوی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې دریم. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. زلمی خلیزاد د تاجکستان ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي. بل خو د دولت مذاکره کوونکي ډله وایي چې ممکن نن له طالبانو سره یا سبا غونډه وکړي.
په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړي دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړي.
لیبی خو د سولې خبرې تودې دي، د ناامنیو پیښې هم روانې دي. نن په ننګرهار کې یو 14 نږدې 15 کسانو وژل. د صنعتکارو ټولنې ستونزې مو هم څېړلې.
340,000 کسانو کارګرانو کار کاو، په دې ځکه تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاس ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډیر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ، هغه موږ د لاس ورکړو.
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه اونیز پروګرامونه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلې سي. پیل لدی کو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې استاذې زلمی خلیلزاد له دوحې دوشنبه تر رسیدلې او د افغانستان د سولې اړوندې له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د تاجکي څنګه د خبرلانو په حواله د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په برخه کې د همکاري ډاډ څرګند کړي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو له مرکزی پلاوي سره تر لیدنې وروسته تاجکستان ته رسیدلی. د ازادي رادیو تاجکی څنګه وایي، خاغلی خلیلزاد د دغه هیواد له ولسمشر سره لیدلی او خاغلی رحمان خلیلزاد ته ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د تاجکستان ولسمشر دغه شان ویلي چې دوی د افغانستان له لوري د سرحدونو په برخه کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. تر دې وړاندې خاغلی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتګ وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د افغان حکومت او طالبانو د مرکزی پلاوي د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکشی پلاوی له خزینه غړو سره هم جلا خبرې کړې دي. دا چې خاغلی خلیلزاد په کومو مسایلو له دوی سره غږېدلای، د افغان حکومت د مرکشی پلاوی غړي شریفې زرمتی ازادي رادیو ته وویل،
ډېر امکان شته سینن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرفنه سره جلسه ولري. په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د خزو اندېښنې مې ورسره شریک کړي، ځکه خزو اوس ډېری اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او په ځمن کې د افغانستان د خزو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې سدا هم د ټولو خزو غاګو سمکتر دی پوری په دوامدار توګه باندې را رسو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاریخوالي پای ته ژمن دي. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم بلې غړي فوزیه کوفي هم ازادي رادیو ته وویل چې د دوړ خواو د تماس ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات لپاره د کاري اصول او کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ سوی دی. طالبان بیا وایي لا هم په پخوانیو مسایلو اختلافات سته. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلار لا هم هوکړه نه ده سوې. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي بیا د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د اختلافاتو د حل په برخه کې د امریکا ټینګار او فشار د حل لار بولی
بین الافغانی مذاکرات او اساس بسوی از فکر کوم په حقیقت کې د لایسي چې امریکا یو څل رول ولوب وی طالبان او دولت افغانستان پر دې باندې کانی کې یو داسي تکلار مخته یوس چې ان د کابل کم ډیکلریشن یا کم تفهم نامه د امریکا سره نه هم د طالبانو موافق نامه د امریکا سره د خبرو بنیاد وکړي دا به څه ستونزمنه وي مګر د امریکا رول چک نسته چې د باور فضا د بیرته رغول د لپاره کومک کوله
د سولې د بین الافغانی خبرو په کړنلار کې د دوړو خو ترمنز د اختلافات ټکی کوم چې د طالبانو لخوا را برسېره سوي او افغان حکومت ورسره نه مني دوادی په خبرو کې ستونزې باید د حنفي فقه پر بنسټ حواریسي او د خبرو اساس باید د امریکا او طالبانو ترمنځ سوي هوکړوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي په دوشنبه کې له تاجکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت نن سفر وکړ او په دې ولایت کې له ځایی خلکو سره د بیلابیرو پروژو د بشپړولو ژمنه وکړه، خو په دې ولایت کې ځینو ژورنالستانو او قومي مشرانو اعتراض کړی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان پراپور کې.
ولسمشر اشرف غنی وروسته له هغې د پکتیکا د امنیه قومندان د لرې کېدو وویل چې شارنې ته د خپل سفر په ترڅ کې د قومي مشرانو، ژورنالستانو او مدني فعالانو له اعتراضونو سره مخ شو. د پکتیکا قومي مشرانو او مدني فعالانو ولسمشر ته په دې ولایت کې د امنیت د خرابوالي، د لویو لارو د تړل کېدو او د ټولګټو پروژو د نه عملي کېدو څخه شکایتونه وکړل. ولسمشر غنی په شارنه کې د یو شمېر اعتراضونو له اوریدو وروسته وویل چې د پکتیکا د امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی او د ملي اردو د لیوا قومندان به له دندو لرې کړي. د پکتیکا خلک پر امنیتي چارواکو لدې کابل غوسه دي چې په خبره د دوی د بیا بیا غوښتنو سربېره په امنیتي وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د دوی په وینا د ولایت غزیدلې عمومي لارې طالبانو تړلې او فرعي لارې د ماینونو له خطره ډکې دي. د پکتیکا یو قومي مشر محمد خان کټوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا او غزنی ترمنځ غزیدلې لارې چې پوخ سرک دی د 50 کلونو راهیسې طالبانو تړلې او خلک له اوږدو او خمالرو تګ راتګ کوي. د کټوزی په وینا له پکتیکا ګردېسته غزیدلې لوی لارې هم کندو کپر دی چې د دې لویو لارو تړل کېدو او خرابوالي په پکتیکا کې د توکو بیې هم لوړې کړې دي.
نه د پکتیکا پلاره، نه د غزنی پلاره زړور تلی سي. هر څوک له مینه ډارېږي، د طالبه چې ډارېږي، له حکومته چې ډارېږي. له بل خوا د پکتیکا ولایت په ټولو ولسوالیو کې غزیدلې لارې د طالب او د حکومت ترمنځ خپل منځي جنجالو له وجې هیڅوک پرې تګ راتګ نسي کولای، وخت نسي تلای، مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي.
ښاغلی کټوزی همدارنګه وویل چې ولسمشر د پکتیکا له خلکو سره تر دې مخکې ډېرې ژمنې کړې وې چې نه عملي کېدو یې د دې ځای ولسونه ناهیلي کړي دي. د شنبې په ورځ په خرنه کې د پکتیکا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون د ولایت قومي مشرانو او ځوانانو ولسمشر غنی ته د پوهنې، امنیت، روغتیا او بیارغونې په برخو کې شته ستونزې بیا وریاده کړې. ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ژمنه وکړه چې تیرې تېروتنې به جبران کړي. د پکتیکا پوهنتون د ستونزو حل په دریو میاشتو کې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو په وسیله د خلي بستونو ډکول، د اوبو بندونو رغول، د امنیتي ځواکونو تشکیل زیاتوالی، د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو په هدف د بودیجې پیدا کول، سولې ته رسېدل او د ښځو غوښتنو ته ځان رسول یې هغه ژمنې وې چې ولسمشر یو ځل بیا د پکتیکا له خلکو سره په خپله وینا کې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې نن په موټر بم چاودنې کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 15 کسان وژل سوي دي. په چاودنې کې چې غرمه وخت سوي تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې د دې چاودنې د صحنو زړه بوژنوونکي عکسونه ډېر لاس په لاس کېږي. سهار ګل امیرزای له جلال آباد په مستقیم تماس کې راسره دي. امیرزای صاحب، په دې اړه ستاسو سره نور جزئیات څه دي؟
ولایتي چارواکو سره خاص ډول د ننګرهار د والی له ویان سره په اړیکه کې شو. هغه وویل چې په داسې چاودنه کې چې نن 12 بجې او شل دی کې د غنی خیل ولسوالۍ مقام ته څیرمه شوې ده. دلته یو ډول ډله ییز برید کوونکي وو، یو څو تنه چې هغوی غوښتل موټر بم چاودنې نه وروسته د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي، خو د ځایي پولیس سره په جګړه او په مقاومت کې بوخت شول او له منځه یووړله. په دغه برید کې نو 240 تنه ټپیان شوي دي چې سپین ګیري او ماشومان پکې شامل دي، او همداراز نورې امنیتي سرتیري هم په دغه کې شته، خو کره معلومات یې ورنه کړل. یوازې مجموعي شکل باندې 340 تنه د ټپیانو ویلي دي.
طالبانو وسلول چې د داعش غړي بلل کیږي،
دوی یوازې د ترهګرو نوم ورکړی چې یو څو تنو ترهګرو دغه برید کاوه، واضح کړی نه چې دغه ترهګر د دوی په وینا څه ډول دي یا څوک دي. خو یوازې بله خبر دا ده چې تر اوسه هغه مسؤلیت هم یا کوم چا په غاړه نه ده.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په ټولنیزو شبکو کې د دې چاودنې د صحنو عکسونه لاس په لاس کیږي. عکس العملونه څه دي هلته د فعالانو او د ځایي خلکو؟
ډېره زیات یو ډول اندېښنې راوچتې کړي دي دغه برید سره، او کسان چې نږدې امن او کراري د شینوارو په دغه ساحو کې رامنځته شوي وه، خو دغه برید سره یو ځل بیا د خلکو تفتیشونه راوپارول. کسان هلته د سولې خبرې بین الافغاني ناست روانه ده، او دوی یعنې په دغو خبرو باندې یو ډول بې باوري ښایي او اندېښنمن دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال وچر په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې حال راکوه. په دې چاودنې کې د یوې او ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 15 کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي په ځینو نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر 14 دی. په چاودنې کې چې غرمه وخت سوي تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د صنعتکارو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوي چې شاوخوا 15,000 کسان بیکاره سي. د دې ټولنې غړو خبرداری ورکړ کې د برېښنا ستونزې حل نسي، خپلې ټولې فابریکې به په هیواد کې وتړي. د برېښنا شرکت هم په دې اړه سپیناوی لري. تفصیل خاطر پردیس نه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
340,000 کسانو کارګرانو کار کاوه، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاسته راوړ، هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا درې ساته برښنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غږ په جناب رئیس جمهور دی، یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران به راغړو په دې پارک صنعتي کې، او دوی ته به کانفرنس ورکو ستاسو په مخ کې، او جناب رئیس جمهور ته وایو چې دادی فابریکې چې مونږ بند کړل، دادی بند برګ دی ویسا، ریاست جمهور ته ویسا، پارک صنعتي قطع کړي، په خپل قطع کو چې نشي ورکول، ځکه مونږ مجبوری کو چې قطع کو.
خغلی صافی وای کړي دوی د برښنا ستونزه هواره شي، خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل توانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د وی طرح جوړیدو خبره هم وکړه. د مسولینو په خبره دوی په دې طرح کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسولین وایي که جمهور رئیس دغه طرح منظور کړي، لمخې به په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرح لامل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې ستري فابریکې جوړې شي. دغه ټولنه دغه شان وایي د دې طرح لامل کېدو سره شاوخوا 15,000 کسان ته د کار زمینه هم برابرېږي. هڅه مو کړ په دې اړه د ریاست جمهوري نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برېښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برېښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برېښنا ورکول کېږي. د کابل د برېښنا ریاست رئیس وحید الله پوپلزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مطابق تفاهمنامه پارکای صنعتي از
موږ له صنعتي پارکونو سره یو هوکړه کړې و چې لمخې موږ دوی ته سهار له 5 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې برېښنا ورکوو چې اوس مهال هم ورکول کېږي. خو دا چې زموږ امکانات کم دي، شاوخوا 200 میگاواټه برېښنا وارداتي لرو او شاوخوا سل میگا واټ خپل تولیدو. برېښنا شرکت یوازې د انرژي له کمښت سره مخ دی او هغه انرژي چې موږ لرو هغه په مساویانه ډول ویشو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برېښنا په برخه کې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم دوی له حکومت څخه د برېښنا پر دوی د مالیې د کمیدو او د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره د ځمکو د ویش په برخه کې غږ پورته کړی، خو د دوی په خبره چې تر اوسه یې ستونزې پر ځای پاتې دي.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. ولسی جرګې اداري هیئت یې ور بیا له جمهوري ریاست څخه چې غواړي چې کابینه دې په رسمي توګه د باور رایې اخیستو لپاره ور معرفي کړي. جمهوري ریاست که څه هم تازه څرګندونې نه دي کړي، خو څلوېښت ورځې مخکې هر ویلي و چې کابینه به تر بشپړېدو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
لا یبی میاشت زیات وخت شو چې د افغانستان د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی، خو ولسی جرګه وایي چې په رسمي توګه تر اوسه کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره دوی ته نه دی معرفي شوی. د دغه جرګې لومړی منشي اسدالله شاهباز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له ارګه وغوښتل چې کابینه دې دوی ته معرفي کړي.
موږ تر اوسه رسمي وزیران ولسی جرګې ته نه دی معرفي شوی. زمنګ هله دا د حکومت نه او تاکید هم دا د بار بار هم تماس سره نیولې، خو دوی وایي دا هفته او دا هفته امیدوار یم چې زرته زره د کابینه موږ ته معرفي
کړي. خغلی شهباز زیاته کړه یوه میاشت وړاندې کله چې کابینه بشپړه شوه او نوماند وزیران اړوند وزارتونو ته معرفي کېدل، د اسنادو یوه یوه کاپي ولسی جرګې ته لیږل شوی چې د ولسی جرګې کمیسیونونو یې د اسنادو د څېړلو کار نږدې بشپړ کړی. وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست تېر انتخابات جنجالي سول، د روان مریض کال د غوایي میاشتې په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمن سیاسی هوکړه وسوه. د لاستیک سوی هوکړه پر بنسټ عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالی شورا مشر سو او د کورونا چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه او ورکړل سول. د ولسمشر غنی له لوري کاندید وزیران لا پخوا معرفي سوی و، خو په هوکړه کې عبدالله عبدالله ته په برخه کې رسیدلي وزارتونو ته کاندید وزیران د وږې میاشتې په یولسمه معرفي او د سرپرستانو په توګه یې کارونه پیل کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزارت نظر واخلو، خو له ژمنو سره سره بیا هم څوک خبرو ته چمتو نسول. د قانون له مخې د افغانستان په ادارو کې باید سرپرستان له دوو میاشتو زیات وخت پاتې نسی، خو اوس چې د محمد اشرف غني د لوړې له مراسمو دا دې له اوو میاشتو زیات وخت اوړي، له هم ټوله کابینه د سرپرستانو په توګه دندې پر مخ وړي. ولسی جرګه وایي چې په وزارتونو او نورو ادارو کې سرپرستانو د حکومت اداري چارې ټکنۍ او جنجالي کړي او کارونه سم پر مخ نه ځي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان ولسی جرګه ارګ نه د کابینې د ورمعرفي کېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار دې ته ورته غوښتنې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټول ټولګینن په بشپړ ډول پرانیستل سول. د پوهنې وزارت له زده کوونکو غوښتنه کړې چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې وساتي. خان محمد سیند راپور ورکوي.
لشپګ مشتنی ځند ورسته د دولتي ښوونځیو لومړی نتر لسم ټولګي پورې د زده کړو پیل په افغانستان کې سکل خونځي د کورونا وایرس د خبرېدو لامل په ځند سره پیلېږي. مخکې تر دې د وګیا سمبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه د خصوصي خونځیو د ټولو ټولګیو، خو د دولتي خونځیو یوازې د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه پیل شوي وو. په افغانستان کې نور کلونه په پلازمینه کابل او اکثر ولایتونو کې د تعلیمي کال پیل د حمل د میاشتې په دوهمه نیټه کېده. زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني، خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده. د بی بی مهرو د هلکانو د ښوونځي دوه تنه زده کوونکي ساحل او وصال وایي
ډېر خوشحاله یو، ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هره چوکه کې یو نفر کښېني او خپل تجربه درس ولري. د کرونا په اړه زه خو درس سره ډېره علاقه او مینه لرم.
درس مې وایه او زده کړې مې کولې د خپل مکتب په اړه. خوشحاله چې زده کړه وکړو. ډاکټران شو، هغه شو، عالمان شو، کیناری او صنف کې لس لس نفره کښېني چې کرونا دوام ونه کړي.
د دغه ښوونځي مدیر انارګل صمیمي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي ادارې د ښوونځي د پیل لپاره مخکې له مخکې تیاری درلوده. ښوونکو نوي مهالویشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
تاسو نن وینئ چې منظم شاګردان روان دي خپل مکتب ته، هیڅ مشکل نشته. تقسیم اوقات د مخکې نه ورته آماده شوی وو. مکتب په رسمي ډول باندې نن شروع شوی دی، اول سم نه تر لسمه پورې، او یو لسم او دو لسم خو مخکې لدین هم شروع. ماسک او د شاګردانو حفظ صحې ته توجه، اوبه صابون دا شیان ورته موږ آماده کړي دي. که تشناب ته ځي بیرته وروسته راځي خپل لاسونه مینځي، او سازان هم توجه کوي د شاګردانو حفظ صحې ته.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکي به د نوي پروګرام له مخې هر ورځ په درسي وختونو کې ښوونځي ته راځي. د ده په خبره لومړی وخت د سهار له 2 بجو نه تر لس نیمو، دوهم له لس نیمو بجو نه تر 2، او درېم یې له 2 بجو نه تر 5 پورې دی. د افغان حکومت د کابینې د پریکړې او د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ د میزان 12 د دولتي ښوونځیو د ټولو ټولګیو د پیلېدو ورځ ټاکل شوې وه چې نن عملي شوه. د زده کوونکو کورنۍ وایي د ښوونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلفې دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتیایي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې ښوونځي ته یې خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل:
امیر وظیفه دغه ده، هغه ماسک او کومه شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي، وله واخلي، وله ورېکي. کور ته چې کله بېرته راځي نو د هغو روغتیا حالت باید وګوري. نو بې ځای خوړلو څښلو نه باید مخه ونیسي، او لاسونه او پخې او خپلو په صابون باندې او پر اپونی موادو باندې وله هغه باید وینځي.
د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري. نوموړي وایي چې د ټولو ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه شوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ته له پخوا څخه زیاته پاملرنه وکړي.
حضوري برنامه کې موږ یو رهنمو یا لارښود چمتو کړی ده چې دا لارښود موږ ټول ولایتي رئیسان او همکاران ته رسېدلی دی. د عام روغتیا وزارت سپارښتنې دا و چې زده کوونکي باید د ماسک څخه کار واخلي، یو له بل سره د نږدې کېدلو ډډه وکړي. موږ دا توصیهګانې د معلمینو له لارې تر هغه مهاله د زده کوونکو ته تکرار کوو چې په یو عادت مبدل سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایرس کم شوی، خو ټینګار هم کوي چې کورنۍ، ښوونځي، پوهنتونونه او دولتي ادارې د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر وخت تیار وسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته تر دې چې په کورونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د اخته کېدو خبر تایید سو، د ګڼو نورو جګپوړو چارواکو په منځ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. اسمت څاروان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایرس اخته شوی، پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگتن د باندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوری پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ په داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې، او د مسئلې د حکومت د جګپوړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخود، او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 6 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارټ د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ، او روانه اونۍ له بارټ سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسانی هم په کورونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی و. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی و، د کورونا معاینې وښوده چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوری پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده، کورونا مثبته وخته. داسې اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا وایرس له خپرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کورونا هم منفي ده.
د سمات څاروان له دې راپور سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون 11 ملکي وګړي او یو امنیتي سرتیری نن د ننګرهار په موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي لسګونه نور کسان په دې برید کې چې نن د شینوار ولسوالۍ په مرکز غنی خیل ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخته وسو ټپیان شوی دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا چاودنه په داسې سیمه کې شوی چې یو جومات ورته نږدې و او د ملکي وګړو پر وژل کېدو یې خواشینی وښوده. نوموړی دا کار د طالبانو د ډلې بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او کومې بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره نن کړې ده. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنی قومندان او په دې ولایت کې د ملي اردو د لواء قومندان د دندې د لرې کېدو امر وکړ. محمد اشرف غنی نن د یاد ولایت د سفر پر مهال ځایي مشرانو او حکومتي مسولینو سره د خبرو پر مهال ویل چې خلک روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او جرمني نن د دې هیواد د بیا یوالي 10مه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمانځله.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپیڅ خبرې.
د سپورت ورځنې هنداره.
په هرات کې د بوکس ټاکنیزې سیالۍ نن پیل شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ورزش ادارې په مرسته د اتیا لوبغاړو په ګډون د سولې جام تر نامه لاندې په دریو کټګوریو کې ترسره شوې. د ښاغلي ضیاء په خبره دغو لوبو هدف دویمې کټګورۍ ته د غوره سیرو ټاکل دي. نوموړي دغه راز وویل د لومړۍ کټګورۍ سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. دا لوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. د بامیان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو اتل ولی ماما نجف لوبډلې په خپل نوم کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینین ازادي راډیو ته وویل د غوره لیګ دغه سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ له تیرو دو اونیو راهیسې پیل شوې وې. په یادو سیالیو کې بندي امیر دویم او ذوالفقار دریم مقام خپل کړ. په دې اړه جوړ شویو مراسمو کې غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او د اروپا تر ټولو د نامتو فوټبال لیگ پچاچونه ترسره شوه. د چمپیونز یا د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ پچاچونه په سویس هیواد کې ترسره شوه چې دوه دیش لوبډلې په اتو بیلابیلو ګروپونو وویشل شوې. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ شپږ شپېتم پړاو د رواني اکتوبر میاشتې په 16مه نیټه پیلېږي او د راتلونکي 2021 میلادي کال د می میاشتې تر 9مې نیټې پورې دوام کوي.
همدرد له پکتیکا په خپل سمس کې لیکلي ګومان مني کېږي ولسمشر غنی چې کومې ژمنې کړي پر ځای کړي. ګل محمد عزیزی د هلمند له ګریشنه لیکلي په قطر کې د سولې خبرو له ځنډ سره په هلمند کې سخت جګړې روان دي. عبدالواحد مدقق له لوګره حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي او سانسور هم خپل کوي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته نیولې خو خبرو ورو او مختزي دواړه خواوې دي رسمي خبرې پیل کړي. او بشیر حبیبزای له ازري لیکي باید هغه شاګردان چې مکتب ته ځي ماسک وکاروي. د اونیزو پروګرامونو تر پیل مخکې ناجیه ساپی د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
800 ورځپاڼې د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې له آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی. په سرمقاله کې راغلي کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري د افغانستان ملاتړ په څه معنا. ورځپاڼې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په روانه جګړه کې له آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللی او د دغه هیواد ملاتړ لامل یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر مشر الهام الیف ترمنز شخصی دوستانه اړیکې یاد کړي. سرمقال لیکونکو د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لارې ګڼلې چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي، خو لیکلي چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیر شوې چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی. هیوا دولتي ورسپانې قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې د دریمګړې په توګه د چین په شمول د سیمې او نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده. د سرمقاله لیکونکي په باور له دریمګړې پرته د سولې خبرې ښې نورې هم اوږدې شي. ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډېره مهمه ده چې باید د دې اجماع د راټولېدا لپاره پوره کار وشي، خو څه چې ورسپانې مهم بللی هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا غوښتنه په څو ځلي د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده. دنیا ورسپانې هم په خپله سرمقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشارې سره د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورسپانې لیکلي په امن او سولې سره به له هېواده د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نږدې 150 تنه سلاکاران یا مشاورین لري. په دوی کې یو شمېر ولسمشر یا جمهور رئیس ته ډېر نږدې دي او نږدې هر اونۍ یا هر ورځ ورسره ګوري. خو ځینې داسې کسان هم شته چې په خپل ټول سلاکارۍ کې له زلونو زلونو غوښتنو وروسته هم جمهور رئیس سره نه دي لیدل یا هم ورته د لیدو چانس نه دی ورکړل شوی. تازه جمهوري ریاست ولستان خپل دا ډول سلاکاران له دندو ګوښه کړي. نه یوازې دوی ګوښه کړي، بلکې د دوی دفترونه هم منحل کړي دي. په هر دفتر کې نږدې له شلو تر دېر شوکتانو کار کوي. جمهوري ریاست د خپلو سلاکارانو د ګوښه کولو په اړه باندې څه نه وایي، خو دا قانوني پریکړه ګڼي. مګر هغه کسان چې ګوښه شوي وایي جمهوري ریاست د اړیکو او روابطو پر اساس باندې ځینې کارونه مختوري او جمهور رئیس خپله د ځینو کسانو لخوا تر کلا بندې لاندې دي. نه د حقیقت څه دی په خبرونه کې د جمهور رئیس د پخواني سلاکار محمد ایوب رفیقی صاحب سره چې دی هم د غول لسنګو خشوي او سلاکارانو لړل دي خبرې اترې کوو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار خغل محمد ایوب رفیقی صاحب اجازه راکړي چې پښتنه مو سره یو ځای وکم. لومړی دا چې ولې په یو داس اقدام جمهوری ریاست لاس پوری کوي چې نږدې خپل ول لستنه سلاکاران چې پوسټونه یې هم خورا مهم دي او هغه پوزیشن یا ځای چې د هغه لپاره په ټایټل کې لیکل کېږي هغه خورا مهم شمیرل کېږي. که مهم وو بیا ولې په یو ډول باندې په ناڅاپي ډول باندې ول لستنه لدندو لري کېږي او حتی دفترونه یې منحل کېږي؟
د سلاکارانو وظیفه د اول سره شروع شوی ده. د درو کالو راودې خواته، د څلور کالو راودې خواته زه فکر کوم د مصلحت پر اساس و. هر مصلحت چې وو خو رئیس جمهور دا پریکړه کړې وه چې باید سلاکارانو ولري. په دغه شمېر چې سلاکاران اوس موجود دي یا و، خو د دې شمېر به حد زیات وو او د دوی په ټایټل کې فقط هغه نوم موجود و، نور اجرایوي وظیفه هیچ چا نه درلودله. او په زمین کې د ملاقاتو مشاورت هغه وخت مهم دی چې رئیس جمهور د هغو سره وویني او هغو ته دنده وسپاري.
درسته. او دا رفیقی صاحب بخنه واړم زه دې موضوعاتو ته وروسته راګرځم. زما یو پوښتنه دغه ته سال خبر نه، د جمهور رئیس د اوسنیو ټولو سلاکارانو شمیر څو ته رسیږي در حال کې چې ولستنه لري شوي هم دي؟
ما ته دقیق حساب نه دی معلوم چې څو کس دي، خو زه په دې باندې مطمئن یم چې د یو سلو ډیر شپورت دي.
اوس د ارګ د نه نه د جمهور رئیس د سلاکار ځای څه شی دی؟
او دا اوس په لري کومه ده دا نه یو څه سمې چې د چزما وظیفه چې شو پاره ما ته قطعا د وخت وختو چې د مخرب سره د سلاکار په صفت باندې ته اوس د ارګس خماته هیڅ نو وظیفه نه د سپارو سوي چې په دغه باندې کار وکړي.
نو بیا تاسو نګ دی د سو کال نو راهي سي پارک د رئیس جمهور سلاکار وای
زه تقریبا 3 کال کې شو درې
درې کال تاسو پارک د نن اتس کول
مول یو تشکیل د لوري چې بش په او دې او د مسائل د ورځې چې د زما او دند د ولسی اړیکو په مختلفو مسائلو باندې توري خبرې د ورځې د ولس سره د اړیکو باندې مسائل د ولس غوښتنې موږ متواتر هغه چړینې کولې پر هغه باندې بحث کاوه او دا هغه څه گزارش جوړاوه او هغه مریاست جمهور ته تفتیک یو ورته تفتیک دوه ورته په دوه ورته کې نظر ته دي چې موضوع سره مهمه ده پر دې باندې مو گزارش وکاو.
دا جمهور ریاست کومې ادارې ته دا راپور تاسو وړاندې کوو؟
دا ادارې
فکر
کوئی چې رئیس جمهور تر اوسه پورې ساسي کوم راپور لیدلی؟
گزارش
جمهور رئیس یو خبره په زلونو تکرار کوي چې ماته هر مواد راځي زه دقیق ګورم. فکر کوي چې جمهور رئیس تاسو راپورونه ندي رسیدلي او کنا هغه لوستی ندي؟
رفیقی
صاحب، جمهور رئیس سلاکارانو شمیر لسلو ډیر دی، هغه معلومات چې آیا په دوی کې ځنې یو شمیر مسائل خلک مطرح کوي د نازولو مشاورینو په توګه باندې؟ یو چې ساسې په لړۍ کې له دندې تازه منحل شوی دی، هغه ښاغلی سرګند دی، ویل کېږي رئیس جمهور هغه سره کتل، د هغه غږ یې اورېده. آیا دا ډول یو امتیازی بڼه و ځنې مشاورینو ته او ځنې یو تنه؟
زه فکر کوم چې دا امتیازی مسله د رئیس جمهور سره مطرح و، چې څوک امتیازی دی او څوک نه دی. ولې موږ لیدلی چې بعضي مشاورین ډېر محدود مشاورین، لکه سرګن صاحب، لکه قیومی صاحب چې مشاورو، په یو وخت کې خپلواک صاحب مشاورو، دوی هغه کسانو چې هر کې بناست او د هر سره سره مستقیمه روابط درلود او مستقیمه د هغه څخه هدایت اخیستی. ولې موږ په هغه جمله کې نه وو؟ هیڅ وخت
دلیل دغه ته پوښتنه را مطرح کیږي چې دلیل څه شای کېدای شي. یو ستاسو څوک چې ونه توانې دی د خغلی سرګن یا تاسو چې د ځینو کسانو نومونه واخیست، دا هغوی په څیر شي که نه؟ یوه خاصه حلقه او یا لیوالتیا غواړي چې دغه اړیکې جوړې کړي خاص له جمهور رئیس سره، او هغه جوړې شوې
ملي؟ زه فکر کوم چې دا ارګ لیوالتیا او خاصه کوي خاص کسانو ته، په دې خاطر کې د روابطو پر اساس، د وړتیا پر اساس، موږ په دې جمله کې ډېر ښه مشاورین لرو چې هغه کولی شي حاجي اصل هغه څه چې رئیس صاحب جمهور ځینې غواړي د هغه پر اساس باندې مخ ته ولاړ شي. ولې که دا زمینه نه وي مساعده، نو یو مشاور هلته یو فالته ناست دی، فقط چلنه به کوي او یو مکتوب ورکوي، خپل نظریات به ورته لیږي. دا چې بیا دی وایي نه وایي هغه بله خبره.
رفیقي صاحب، دا نه ستاسې دفتر کې نور څو تنه کارمندان یوازې ستاسې په مشاوریت کې؟
زما مشاور کې سرجم ټول د خدماتو په شمول باندې
درویش کسان نږدې هر یو دفتر هم دغه سي درویش یا تر دیر شپوري کارمندان درلودل. د ولسو دفترونو یا مشاوریتونو دا ډول کسان یا دفترونه ټول د منحل شوې دي یا لمن تللې دي؟ فکر کوي یو درست اقدام دی؟
زه دغه سي مشاوریت سره، لکه د زما مشاوریت چې یا نور مشاورین صاحبان چې زه پیژنم، د دې اقدام سره دوه مخه چې شو مې دی یو هغه کارو شي، ولې هغه مشاور چې په هر ماده باندې لوي هغه دې داګه د ځرکت سي هغه ځمې کار وخت دی. مشکل په دې کې دی چې د کسان چې هغه دې اکثره د ډیر لوړ ځرکت خاوند دي. اوس چې د هلال صاحب د سولې په اعتبار باندې مشاور دی، او د سولې مسله دې کومه مسله ده؟ د سره هغه قضیه یو اړین برنګ چې جمهور دې 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 یاد ارګ د کړی سره دې چې هغه مشاور سره تفاصیل سم مشوره راکړي په داسې اساس وخت زه د سولې د شورا د شاله ایستې سره او ما ته ډیر مسایل د سولې په اعتبار معلوم دي چې هغه اقلی ورځ ما سره څوک پښتنه وکړي چې ورور د مشاور سره تا دلته دنه اجرا کړی، او اوس په دغه اساس وخت کې ستاسو نظر څه شي؟ دا قطعا دا پروسه نه. او بل خبره دا ده، دغه شی ودا لغو کول هم سره مزه مخالفه یم. زه دې سره مخالفه نه یم چې د مشاورین د منځ ولاړ په دې خاطر چې کار نه وته درلود، مګر دا شی وای شي شی ونه درې کاله سره کال یو مشاور باندې سره مګزاری او چې بل اخر هغه په ځان نه خبر د مطبوعاتو د روي څخه یاد د مجازي لري د لارې سره مش خبر دا شی وای ده د کار سره نه. زه د نور د مشاورین د لغو کول سره مشکلات لرم.
هو دلته یو اخلاقي بحث هم را منست کیږي، کله چې یو سګو پویږي چې د یو ادارې لپاره کار مهم نه دی، یا اداره کې ورته اهمیت نه ورکول کیږي، او یوازې د یو تشې د ډکول لپاره که هغه د ارګ لپاره هر توجیه وسی په هغه توجیه چې ارګ غواړي یو مشاور خپل یا یو نفوذي کس خپل آرام وساتي تر څو هر اقلند حکومت یا دولت پر وړاندې باندې ضد تبلیغ ونه کړي، فکر نه کوي یو اخلاقی درس هم دلته رامنځته کیدو چې دغه غوړان د خپل دغه مشاورینو راپورته کړي او چې مونږ دغه لته هغه اساسي برخه کار یادن د چیزونو غره هغه تر خاور لاندې دن وړتیا نه چې وسخه چې ولاړ شي خدای په معنی وکړي وای
بالکل بالکل خبر موافق خبر رئیس جمهور په بعض مواردو کې مجبور شوی دی چې بعض کسان د بعض ملحوظاتو په خاطر باندې مقرر یا د اقل خوله یې ورچد خو دغه مشاورین دغه اولس کسه دا د خپل انتخاب کړي و دا چې دغه بل چا په واسطه راغلي یا نوي فیصد مشاورین صاحبان چې اوس دنده اجرا کوي دا د بل چا په خاطر شوي یا وکیل صاحب ورته مقرر دی فشار راوستلی دی یا بل مشر راغلی دی فشار یې پر راوستلی دی ولې دغه اولس کسانو کې دا ورسره کسان هغه کسان چې د خپل انتخاب کړي وو د شخصي پیژندل او ورسره چې دوی سب کار واخلي نو دا خبره په دې کې ده چې د رئیس یا د رئیس صاحب ټیم هغه مختصر ټیم چې دی لري هغه د ګانه برخورد کوي د مسایلو سره نو زما په اند باندې دا به جفای چې د یو سر دیش مشاورین ولې د یو سر دیش مشاورین کې د دوه درو سره ته د شخصي اړیکو پر ارتباط باندې نو به ساتي او نور په نایس کې چې ادي اقل په دوه درو سلور زده مشاورین پیږي په سلور کار کې یو ملاقات لري ورکړي ما په تیر یو کال کې ادي اقل د سواره خوښه ملاقات کړ او په ډیر د ډیرو ځاتو د ملاقات غوښتنه ځنه کړې ده ولې دا خبره نه تر ارګه شي
رفیقي صاحب همدا پښتنه زه هم کوم چې په تیر دریو کلونو کې مو ولسمشر سره دی او سلاکار په توګه باندې سوزل لیدل
با په تیر درو کدو کې به هغه اقل فلور تنځو ولیدل یو په یو باندې ما تر اوسه نه لیدل
یو تر د مشاور په توګه باندې لیدل چې ستاسو وړاندیز هغه اوري
قتل نه دی لیدل یو نه مشتنه سوي دا او په کراتو باندې موږ غوښتنه ځنې کړې ده چې لطفاً یې سبي چې موږ بل ډېر اساس په سایه لرو اته ما دا غوښتنه ځنې وکړې تیر وایي چې زه خپل استفاده کوم زه نه قابه ده من نه قابه کېږم زه یو د ما مؤثریت په هغه ځای کې لازم نه دی چې په دغه وسه خلک په آزاد دي خلک مراجعه کوي او موږ هیڅ نو د سسې و هیڅ نو ادارې ته نه لرو په دې خاطر باندې موږ ما قطعا نه دی لیدلی چې موږ یعنی د مشاورت پر اساس باندې وو دا چې موږ لیدلی چې د کمپاین په وخت کې مو لیدلی یا یو شیخ تاکیږي یا د قران شریف ختمي خو څنګه ټاپي وو دا پروژه په ارتباط باندې مشاورت او استاد کوم مخصوص وخت دا شی افتتاح دا غره او دې په تمول بل ملاقات رئیس جمهور سره نه دی
جوړ ډیره مننه رفیقي صاحب کوم بعد
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه لیوی اونۍ وروسته بیا هم د تاند څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه راځي
کله چې د کور د مشرانو هر وخت په لو منځونو کې ټکر او خډبي کشانم د دغه مشرانو کاپی کوي
د دې ټکرونو پایلې څه کیږي
پر کور کې جنجالي
او په دې خاطر چې د کور د مشرانو او ځوانانو ترمنځ تونزې رامنځته نشي یا هم که ټکرونه پیدا کیږي په خډول د حل کېدو خاطر یې کوم خبرو ته پام وشي
یو څه نوښتونه غوښتل ورسره ومني یو څه زړښتونه دی ومني ورسره
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رو یم ادمی وړاندې کوم په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي
ځینې ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي چې په دوی خپل فکر ومني او په دې خاطر دوی ته د سلیقې خبرو او انتخاب ازادي نه ورکوي دا دوی په وینا مشران فکر کوي چې دوی په څه نه پوهیږي نو ځکه باید د دوی د ژوند ډېرې فیصلې ورته هغوی وکړي په همدې خاطر د دوی ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې مشران یو څه او ځوانان بل څه غواړي خو دا د دو نسلونو ترمنځ ټکر د ډېرو کورنیو خوشحالي اخیستی د ننګرهار اوسیدونکو جواد افغان وایي په کورنیو کې ځکه د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې دوی د یو بل حقونه نه پیژني او د کورنۍ فضا یې داسې جوړه کړې وي چې هلته د منطق او دلیل ویلو پر ځای شخړې ډېرې وي
نو کله چې مشران د تعلیماتو څخه محروم وي نو د کشرانو په اساسي تربیت کې دوی نه هر عمر او نیمګړتیاوې پیښیږي او دا بیا آینده کې همدغه جنجالونو ته لاره واري خپله خبره او رایه په زور جبر سره په کشرانو او ځوانانو باندې منی او حتی په اجره او دیره کې یا داسې بل اجتماع کې مجلس کې خبرو ته هم نه پرېږدي. بل دا چې کله چې د کور د مشرانو هر وخت خپلو منځونو کې ټکر وخو ډبي کشران هم د دغو مشرانو کاپي کوي او همدغه زده کړي بیا چې لوی شي یو قسم ضدي او انتقامي سوچ سره یې تربیت کیږي چې کشر وي شاید خاموش او بې جرته وي خو چې لوی شي بیا د کور د مشرانو سره د اخو ډب جرت پیدا کوي او همدغه جنجالونه یې روان کړي.
د صدیق الله دقیق په باور کله چې په کورنۍ کې یو نفر د حاکمیت درلودلو هڅه کوي او د نورو خوښي ته پام نه کیږي دا مسله هم په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د ټکر سبب کیږي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي د ټولنې وړو واحدونو ته، کورنۍ ته سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کیږي.
د کابل اوسیدونکي ملکه وایي مشران ځکه په ځوانانو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي چې په ځوانۍ کې په دوی هم ډېر مسایل تحمیل شوي وي او دوی اوس له خپلې مشرۍ په استفادې هڅه کوي چې خپل فکر او خوښه په ځوانانو ومني.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کور ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر ډېر کله د غټو لانجو سبب هم ګڼل کیږي. محمد ولی چې وایي د کور مشرانو د ستونزو په وخت کې ښه چلند نه دی ورسره کړی، ځکه یې دی هم عقدی کړی.
زه خپله یعنی تر شپاړس ولس کلنۍ پورې لکه زموږ هم د شاید یو حل شوي یا د کور ویشتل شوي همدا فشار نه ټول پاتې وو، کینه مې ټول سره اخیستې وه. لکه چې عادت شوی وو تمام ورځ مشران سره په ټکر راورسته، موږ ته زور راکوو یا پرویشي ویشتلو بیا هم فلاسي دا کار کوو.
نجیبه چې اولادونه یې ځوانان دي وایي یوازې مشران ملامت نه دي، ځوانان هم په ځینو مواردو کې احساساتي او خپل سری چلند کوي او د مشرانو خبرې او مشورې ته ارزښت نه ورکوي.
زموږ په وخت کې هیڅ مور او پلار اولاد ته دغه اختیار نه ورکول کې دا اوس موږ ورته وایي چې دغه لارم ښه ده یا دغه بده ده، وای نه زه خپله په خپل زړه اوس خو موږ د دوی دښمن یو. پخوا ټول اولادونه د مور او پلار نظر ته یې کاته، اوس نه ګوري. کور کې همدا جنجال ده، وای نه ته نه پوهېږې، تاسو خو وایي زاړه شوي، تاسو هېڅ ښه فکر نه لرئ. ډېری کسان وایي چې اوس دا ځوانان چې دا نوي نوي را زلمي کېږي وایي چې د دوی وینه ګرمه یي، باید مور پلار ورسره ډېر په نرمښت لاړ سي، ورسره ډېر څه ونه کړي. خو له خپل ګناه هم وایم هسې لږ مور پلار هم لږ مشکل لري. اوس په مونږ ډېر تکلیف او عذاب او ډېر شیان تېر شوي دي، اوس مونږ ته هم داسې حوصله ډېره نه ده را پاتې. نو لږ د دوی هم څه سي او په همدا خبرې دي په هر کور کې سه همدې جګرخونیان ډېری پرکور کې جنجالي.
سمی علي خیل وایي دا ډېره طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې دې په خبرو حل شي او دواړه اړخه دې د یو بل توهین یا هم دیکتاتوري پکې نه کوي.
اختلافات راشي نو باید هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي، یو بل تقینات ورکړي او مشران دې هم لکه د دیکتاتور غوندې هر خبره په ځوانان نه مني، ځکه چې اوس زمانه تغیر شوې ده، حالات بدل دي. باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي، مشورې ورکړل شي او ازادي ورکړل شي.
جواد افغان هم په اړیکو کې نرمي تر سختي زورهوره بولیا وایي ښه ده چې په هر مسله کې مشوره او تفاهم وشي.
د حل لارې همدا ده چې لکه څنګه چې مشران خپل حقوق لري، باید مشران کشرانو ته هغه خپل حقوق ورکړي. مشران باید کشرانو سره د مینې او نرمښت فضا رامنځته کړي، په کورنۍ امورو کې رای او نظر ترې واخلي او د میلمنو په مخ کې د نرټي په خنوم سره دې رابولي. د کور په شمول حتی د کلي کور د مشرانو د عزت کولو ته باید تشویق شي او کشرانو نه غلطیانې هم کیږي، کله غلطي تي وشي باید جدي ونه رټل شي او ونه وهل شي او په ډېر حکمت او نصیحت هغه خپله غلطي ورپګوته شي او د بیا تکرار څخه منع شي. نو که داسې وشي زما په اند هیڅ کورنۍ کې به مشرانو او د کشرانو ترمنځ اخو ډب ته زمینه برابره نه شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا چې ولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي، د دې ټکرونو پایلې څه کیږي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
استاد، ولې په کورنۍ کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر راځي؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو مدلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. زمونږ د مشرانو د ژوند اسلوب لکه څنګه چې دوی خپله د خپلو پلرونو او مشرانو نه اخیستی دی، همدغسې انتقالیږي د نورو ته. بنا ځوانان زمونږ د کورنیو د مشرانو او د سنتي یا پخواني ژوند په جوړښتونو کې تر فشار لاندې دي. عمده بحث هم دا دی، بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېرې ایجادولی شي. هر څومره چې تاثیر پرې باندې کم شوی دی په خپلو جوړښتونو کې، یو څه قالبونه آزاد وو، هماغسې ممکن حده پورې بیا خپل ځوانانو ته یو څه بېرته آزادي پرېښې ده.
کله چې دغسې ټکرونه په کورنۍ کې وي نو پایلې څه وي؟
هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیلې واوسي.
که په پای کې دا پوښتنه وکړو چې څنګه د ټکرونو مخه نیول کېدای شي یا که ستونزې رامنځته کیږي څنګه امکان لري چې دغه ستونزې په ښه ډول حل شي او یو لوی جنجال ترې جوړ نه شي؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. او ځینې مکتبونه لکه د تضاد او د کشمکش په نامه یو مکتب دی، هغوی همیشه ټینګار په دې دی، بحث دا دی چې په ټولنه کې یو شی چې د ټولنې د دوام لامل ګرځي همدغه کشمکش دی، دا باید همیشه موجود وي تر څو هغه پخواني ارزښتونه له منځه لاړ شي، نوي راشي حاکم شي. د نوو ارزښتونو عمر باید پای ته ورسیږي، بیا نور راشي، دا له منځه وي سي. تضاد باید همیشه موجود وي. د هغه تیوري له مخې مونږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا همیشه یو جریان دی، یو بهیر دی. هر کله دا وضعیت منځته راځي، دوی باید پوښي وي، زمونږ پلرونه هم زمونږ مشران هم چې دوی هم په خپل ځوانۍ کې همدغه وضعیت سره مخ شوي وو، همدغسې قضایې به درلودلې خپل پلرونو سره لکه نن چې اوسني ځوانان لري د خپلو کورنیو سره مشرانو سره. کله وایي ده طبیعي ده، مونږ باید په خپل چلند کې او د یو بل سره په اړیکو کې بیا نور نورمال حالت وساتو، ځکه دا طبیعي ده. نو د دې تر څنګ یو بل بحث د توافق او د منلو دی. دا یو مکتب دی، په دې مکتب کې دا انسجام او توافق اصل ګڼي، وایي چې نه، هر څومره چې یووالی په ټولنه کې منځته راځي، همغږي منځته راځي، ټولنه دوام کوي ورسره. بنا دغه ډول کشمکش او تضاد چې کله د نسلونو ترمنځ پیدا کیږي، زیات عمر او کم عمر والا د ارزښتونو ترمنځ، دا باید لږ تر لږه یوازینۍ د حل لاره یې دا وي چې په توافق ورسیږي دوی یو بل سره. یعنی یو څه هغوی راتیر شي، یو څه دوی هغه شي، یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني، یو څه زړښتونه دوی باندې تحمیل شي او دوی ومني ورسره، تر څو ټولنه ادامه پیدا کړي. اصل بیا دا دی، اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدای شي د حل لار نه وي. ځکه ووایم چې په کومو شیانو کې دوی باید ورسره ومني، داسې ویلی شم چې هغه ارزښتونه چې احتمال د دې شته چې زمونږ په کلیاتو کې د افغاني هویت سره د یو معاصر افغان د ارزښتونو سره برابري موندلی شي، هغه باید ومنو، که څه هم مونږ شخصا ذایقې سره برابر نه وي، زما شخصي علاقې سره ښه نه وي.
اوریدونکو د تاند څنګه د پای په شیبو کې مو په خدای سپارو خو وخت ولري.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
ساعت